د ماسپخین درې بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو په دی وساته خبری غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره سلامونه مې ومنئ. په ورای چې په کراچۍ کې په فیکټری کې د اور لګیدو لامل د وژل شو شمیره 299 ته رسیدلې ده. په پیښور کې د کورم ایجنسیز د کونکو په دغه سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له کبله احتجاجي مظاهره کړې ده. او د خبرونې پر وروستۍ برخه کې درته د مشال 219 خبرونې پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو. په اول ورځو احمد شاه زمیتا چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، نن غرمه د بلوچستان په مستنګ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو نه پښتانه مزدوران ووژل. په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. او امریکا په بنغازی ښار کې د خپل سفیر د وژلو په خبرګون کې په لیبیا کې دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر ځای په ځای کړل. او تاسو په بشپړ خبرونو تر راګرځوم، نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 9 پښتانه مزدوران وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د مستونګ لیویس چارواکي وایي د دې ضلع د دشت په سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر پښتنو مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 9 تنه وژل شول او 4 نور ژوبل شول. دغه مزدوران په یاد سیمه کې د روډ جوړولو په کار بوخت ول چې ډزې پر وسوي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د خیبر ایجنسی کې په دوه بیلابیل پیښو کې 8 کسان وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لیرې پرته سیمه تور ویل زخه خیل کې پر یو ګاډي د ریموټ کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شول. د پیښې پراله تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. یاد دی چې په دې سیمه کې د زخه خیلو توحید الاسلام ډله د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسوالې ډلې سره وخت نا وخت نښتې کوي. همداراز د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تېره شپه د باډې پاکه خیلو سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولی در پریوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د لوی صنعتي ښار کراچی په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مړ شوو کسانو شمیر 209 ته رسیدلې دي چې د شخولو کار یې د ښار په بیلابیلو هدیرو کې دوام لري. بلخوا په جنا او سیول هسپتالونو کې د 110 کسانو مړي ایدي ادارې ته سپارل شوي دي. د یاد ادارې ویان محمد امین مشال رادیو ته ویلي چې مړي د پیژندګلو څخه وتلې دي.
110 مړي مونږ سره پراته دي، خو د دې پیژندګلو مشکله ده. د ورکو شوو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړي پیژندګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو، خو د ډیرو سوځېدو له امله د دې مړو پیژندګلوي ګرانه ده.
چارواکي وایي چې لا هم د مړو په لټه کې دي او کېدای سي د پیښې د قربانیانو شمیر زیات سي. په پاکستان کې یو کال وړاندې د تښتول شوي امریکایي خیریه ادارې د کارکونکي ویډیو خپره شوې ده. یو اویا کلن امریکایي کارکونکي وان وینسټن له اسرائیلي وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د ده پر خوشي کولو کې د مرسته وکړي او د القاعده غوښتنې دې ومني. پر انټرنیټ په خپره شوي ویډیو کې ښودل شوي چې وان وینسټن وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ده پر خوشي کولو کې دلچسپي نه ده ښودلې او د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د یو یهودي په حیث د مرستې غوښتنه کړې. وینسټن د القاعده غوښتنې نه څرګند کړي، خو تر دې وړاندې القاعده په ټوله نړۍ کې د خپلو غړو او د طالبانو د خوشي کولو او په افغانستان، پاکستان، سومالیا او یمن کې د ډرون بریدونو د درولو غوښتنې کړې وې. خبرونه له مشال رادیو خبري. امریکا په بنغازی ښار کې د خپل سفیر د وژلو په خبرګون کې په لیبیا کې دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر ځای په ځای کړل. د ځواکونو د ګمارلو موخه په سرشال ترابلس کې د امریکایي سفارتخانې د غړو امنیت ساتل ده چې د بیړني حالت په ترڅ کې د دوی شمیر وار د مخه لکم سوي دي. نن په بنغازی کې د امریکایي کونسلیټ څخه هم ډیپلوماټان ویسل سول. په ان حال کې د امریکا ولسمشر د مصر او لیبیا پر مشرانو ژغ کړی چې د امنیت په برخه کې پر همکاري ورسره وژغیږي. تر دې وړاندې امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا پر کونسلګری هغه برید وغنده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت درې امریکایي کارکونکي ووژل شول. ښاغلی اوباما وویل
The United States condemns in the strongest terms this
امریکا دا ظالمانه او ټکان ورکوونکی برید په سخت ټکو کې غندي. موږ د خپل ډیپلوماټانو د امنیت لپاره د لیبیا له حکومت سره همکاري کوو. ما همدارس حکومت ته لارښوونه کړې چې په ټوله نړۍ کې زموږ د ډیپلوماټانو امنیت ټینګ کړي. پرته له څه شکه موږ به د لیبیا له حکومت سره همکاري وکړو تر څو هغه قاتلان چې زموږ پر خلکو یې برید کړی محاکمه کړي. اوباما د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې دغه یو ظالمانه حمله وبلل او ژمنه وکړه چې زموږ کسان به عدالت راولي. ګمان کیږي چې په بنغازی کې دغه حمله او له هغه مخکې په قاهره کې مظاهره په امریکا کې د جوړ سوی یو شخصي فلم د خبرېدو په خبرګون کې سوي دي چې ویل کیږي د مذهب سپکاوی پکې سوی وو. نړیوال طاقتونو د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د څار ادارې غونډې ته پرون د یو قرارداد مسوده وړاندې کړې چې د ایران لخوا د یورانیمو غني کولو د پروګرام پر غځولو جدي اندېښنې څرګندې کړې. د اټمي توانایي د نړیوال ادارې د غونډې استازي بنن انتظار کوي چې د قرارداد پر مسوده خبرې وکړي او رای واچوي. دا قرارداد برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا په شریکه وړاندې کړي. په دې کې پر ایران ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو ټول قراردادونه بېل څه خنډ عملي کړي. په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه قرارداد هم شامل دی چې له ایران د یورانیمو د غنی کولو د کار بندولو غوښتنه شوې وه. ایسا فای ټاکل شوی چې د روان میاشت پر 22 نیټه به په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د ایسا ځواکونو د نوي پیل د پروګرام مسول جنرال ډیوډ هاک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د 10 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ښاغلي هوک په وینا تر دې کانفرنس دوه ورځې مخکې به د سولې په اړه یو ملي کانفرنس په کابل کې جوړ شي چې پکې به 3500 افغانان ګډون ولري. او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په یو نوي رپورت کې وایي چې په تیرو 40 کلونو کې تر 50 کالو د کم عمر ماشومانو د مړ کېدو شرحه 40% کم شوې ده. یونیسف وایي د 1990 په لسیزه کې دا شمېره 12 میلیونه وه، خو په 2011 کال کې 6.9 میلیونه ته راټیټه شوې ده. د دوی په وینا د دې کمی وجه د ځینو غریبو هیوادونو مالداره کېدل او د خیریه مرستو صحیح استعمال دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. په کراچۍ کې د کپلو په یو فیکټری کې د اور لګیدو لامل د وجل شو ترانه شمیر 209 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله پاکستان ته راغلی سو د لادرکشو کسانو د مسلې جاج واخلي. په پیښور کې د عدلیې یو چارواکی وایي چې د پاکستان قاضیانو له دغو کارپوهانو سره له ملاوېدو انکار کړی دی. په پیښور کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي اوس د کوونکو په خپل سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له کبله احتجاجي مظاهره کړې ده. د یادې سیمې د زده کوونکو د اتحادیې یو مشر خپلې داستونزې په ګوته کوي.
الډې خپل ته تعلیم نشته، موږ د قبایلو د بارسته حفظ نشته او قبایلي چې کوم سټوډنټس دي هغې لپاره سکالرشپ نشته. اینه راوند د سیټس نه راکې زموږ چې کوم ایجوکیشن لیول دی هغه بالکل په زیرو باندې دی.
په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې باوري چې پښتنو د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د مزدورۍ لپاره برتانیې ته سفرونه وکړل.
هغه وخت چې د هندستان نور خلک راتلل نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث راوستل کېده او دلته به مزدورانو په شان ساتل او دلته په کارخانو کې کار کوو.
په خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. دا وخت د مشال خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په لیکه ده. دا غنه به دغه پیښې په اړه معلومات ترلاسه کو. خدای نور که مهرباني وکړي.
مننه بچا تاسو ول د بلوچستان مستونګ دښت سیمه ده چېرته چې په یو روټ کې د روټ بیا رغونې کار کېده چې دلته په مزدورانو باندې چې ټول پښتانه دي په نامعلومه کسانو ډزې کوي او په دې کې نه ستانه وجل سوي څنګه نور ته پیاندي. د وجل سوي او ټکان ټول دا وخت د بولان میډیکل روغتون تر رسول سوي چېرته چې د ډاکټرانو په وینا په ټکان یو حالت ته اندېښنې ور دي او څلور نور معمولي ټکان دي. البته دغه چې کوم نه کسان مړي دي د هغوی مړي هم بولان میډیکل روغتون تر ورسول چې اوس به تر د پولیسو یا د ډاکټرانو تر کاروایي وروسته هغه هغوی کورنۍ ته سپارل کیږي د هغوی مړي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤل چا منلی نه دی، خو البته دا ویل کېږي چې د دې تر شا به هم لکه چې مخکې په د پنجاب اوسېدونکو په نقشه کې ده اوس پښتانه په نقشه سوال کېدلی چې د دې تر شا د بلوڅ وسلوالې ډلې لاس وي، خو تر اوسه پورې چا د دې مسؤلیت منلی نه دی. هلته د دې پېښې پر سر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن مازګر لوی احتجاج اعلان کړی چې دوی وایي د دې پیښې پر ضد به احتجاج کوي او د دوی مړي لا هم په بیمسي روغتون کې دي چې اوس دوی ګڼ شمېر د دې پښتنو د مریانی قبیلې ګڼ شمېر مشران د هغوی د بیمسي روغتون ته او هغوی ته به دا مړي سپارل کېږي چې تر هغه وروسته به بیا سمنګلۍ ته وړي چې د کوټې په شامنه د دې سیمې اوسېدونکي دي.
ډېره مننه خدای نور نصر او کور دې ودان.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې په دوه بیلابلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لرې پرته سیمه تورا ویلا زخخیل کې په یو ګاډي د ریموت کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شول. د په خیبر ایجنسی کې دغه امنیتي حالات په اړه زمونږ په سیمه کې زمونږ د خبريال دایو رپورټ ورو.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تور ویلا زخخیل کې په یو ګاډي باندې ریموت کنټرول به می چاودنه وشو چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول او ګاډي هم پکې تباه شو. دوی وایي چې دغه کسان د توحید اسلام ډلې ملګری وو. د دغه چاودنې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې. یاد دی وی چې د زخخیل توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې تیر شپه د باډې پاکا خیلو سیمه کې د سید کریم نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه پکې جوبل دي. په دې وژل شوو کسانو کې یو ښځه او دوه ماشومان دي او کور ته هم زیان اوړېدلی دی. د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړي هم په نښه کیږي او دوی د اندېښنو سره مخ کړي دي. په باډه سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي
بولی دومره خطرناکی بولی شوری دی کنا چه دا پتا نشتا رای چه لکه هم خرازی و رخند نرازی خورا تقریبا چه پچاس و پسار ختم که بولی لویجی
د باډې تحصیل د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باډې نه د بې کوره شوو خلکو شمېره 3 لاکھ ته رسیدلې ده چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان ستر سوداګریز ښار کراچۍ په بلدیه ټاون کې د کپړو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د وژل شو کسان اخیری مراسم نن دغه ښار په بیلابیلو برخو کې ادا کیږي. چارواکي وایي د سوځیدلې ودانۍ په لاندنۍ برخه کې د ژغورنې کار پاتې دی او هغه به زر پیل کړي. بلې خوا د سند حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکو 3 ورځو کې به د پیښې د لاملونو معلومولو په اړه رپورټ برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د کراچۍ بلدیه ټاون د سوځیدلې کارخانې له ودانۍ څخه تر اوسه د کراچۍ د کمشنر په وینا 209 مړي راوستل شوي دي. د دغې مړو د ښخولو کار نن د زیارت په ورځ د ښار په بیلابیلو هدیرو کې دوام لري. بلې خواته په جنا او سیول هسپتالونو کې پراته 110 مړي د ژغورنې ادارې ایدي مردخانې ته وړل شوي دي. د یادې ادارې ویان محمد امین مشال رډیو ته ویلي چې د دوی سره پراته ټول مړي د پیژندګلو څخه وتلي دي. 110 مړي مونږ سره پراته دي خو د دې پیژندګلو مشکله ده. د ورکو شو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړي پیژندګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو خو د ډیرو سوځېدو له امله د دې مړو پیژندګلوي ګرانه ده. د هسپتال چارواکي وایي د نا پیژندل شوو مړو د شناخت لپاره د نن څخه ډي ان ا ټیسټونه شروع کوي. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د کارخانې د سوځېدلې ودانۍ د ځمکې لاندنۍ برخه کې لا هم د ژغورنې کار پاتې دی او دوی ویر لري چې ممکن هلته نور مړي هم وموندل شي. هلته بیا په یاده کارخانه کې د اور لګیدنې د لاملونو په اړه تر اوسه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. په یاده کارخانه کې د اور له امله جوبل شوی د عبدالشکور په نوم یو تن وایي اول د چاودنې آواز راغله ورسره بجلی لاړه د بجلی د تلو وروسته مونږ ټولو منډه کړه مونږ ویل که د کارخانې چتره وغورځېدو مونږ دروازې پله منډه کړې هلته اور بلېدو بیا لږه شېبه وروسته ټوله ودانۍ له لوګي ډکه شوه او زموږ سا بنده بنده شوه ما د کړکۍ اوسپنې ماتې کړې او ښکته مې راودانګل چې له وجې یې زخمي شوم د سین صوبې د های کورټ مشر قاضي هم په یاد پیښه نوټس اخیسته او د دې د پلټنو امر یې ورکړی دی د دې ترڅنګ د سین حکومت چارواکي وای د اور لګیدنې د لاملونو د معلومولو لپاره یې پلټون کې ډله جوړه کړې ده د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ په دې اړه مشال رډیو ته صدا سی ویل د قضیه په اړه لومړنی رپورٹ یا ایف آئی آر لیکل شوی دی ای سی ایل کې هم د ملزمانو د نومونو د شاملولو کار بشپړ شوی دی پرون موږ پلټون کې ډله جوړه کړې ده هغوی به په درې ورځو کې پلټنې بشپړوي او اخري رپورٹ به جوړوي ما اوس د کارخانه دارو یو غونډه را بللې وه په دغې غونډه کې موږ په راتلونکي کې د دغه ډول بدو پیښو د مخنیوي په حواله تګلاره هم جوړه کړه یاد دې وي چې د نهې یا سې شنبې په ورځ د کراچۍ بلدیه ټاون په یوه کارخانه کې اور لګیدلی و دغه اور چې خواوشا څلرش ګنټې یې دوام لرلو په سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده په پیښه کې وژل شوو کسانو کې د نارینهو په ګډون زنانه هم شامل دي د پیښې ټول قربانیان په یاده کارخانه کې مزدوران وو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله دا مهال د پاکستان په سفر ده سو په دې هیواد کې د خلکو د تری تم کېدو د مسلې جاج واخلي ټاکل شوی وه چې په دې لړ کې به دغه ډله د پاکستان د عدالتونو له ججانو سره هم لیده کاته کوي خو وایي چې قاضیانو له دغو کارپوهانو سره له لیدلو انکار کړی دی له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل لري
د لادرکه کسانو په لړ کې د ملګرو ملتونو ډله د پاکستان په سفر ده او په دې لړ کې ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو دا ډله به د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري او د پیښور د های کورټ د چیف جسټس دوست محمد خان په شمول د اعلی عدلیه د نورو چارواکو سره لیدل کتل کوي خو د سپریم کورټ چیف جسټس او د پیښور های کورټ چیف جسټس د دې ډلې څخه د لیدلو کتلو نه معذرت کړی دی او په دې لړ کې 13 ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د لادرکه کسانو د قضیو د اوراونی پر مهال ویلی دي چې د لادرکه کسانو ستونزه د هغي داخلي ستونزه ده او دوی به په داخلي توګه د دې ستونزې د حل لارې چارې لټوي د ملګرو ملتونو د لادرکه کسانو په اړه د دې ډلې سره د اعلی عدلیه د نه ملاوېدو په باب لا د پیښور های کورټ ډیپټي اټرنی جنرال اقبال مومن مشهد ریډیو ته وویل
چې موږ او وی سره د ملاوېدو د پاره دعوت را کړو نو هغه چیف جسټس چې کوم کسان او کمیټي ونه هغه کې زمانو مونږ دې شامل کړو خو موږ بیا د لوی د فیصلو کولو چې را موږ ملاوېدل نه وړو ځکه چې دا زموږ داخلي مسله ده او موږ په خپل کور باندې په خپل باندې پویږو
خو بلې خواته د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان لپاره د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکه کړې شوی کسانو په باب لا د ملګرو ملتونو د دې ډلې پاکستان ته راتګ دا سرګندوي چې د ستونزه اوس د دوی کورنۍ ستونزه نه ده پاتې شوی
نو د دې نه دا خبره ثابت شوه چې دا مسله اوس زمونږ د کور مسله پاتې نه شوه بلکې دا مسله بین الاقوام ته ورسېده او بین الاقوام هغه باره کې راغله معلومات ترلاسه کړې د معلومات ترلاسه نه پس یقینا هغه د څه چې د سکټ اندر ځینې د هغه د دلچسپي چې هغه تشخیصې ووري بلکې د دې باره کې باغی خامخا لازمن مده چې سپالیسي جوړي او هغه په پاکستان حکومت تک دي چې تاسو د دې مطابق عمل درآمد وکړي او هغه کې به دا هم لازم چې کېدې چې د کنونشن چې دی د انفورس د فتیر خلکو د کنونشن چې کېدې چې دا د معلومو کې چې تاسو په دې باندې د فتو کوي نو د فتو نه هم په ډیر مهمه باندې کوي دی هغه موږ حکومت هغه باندې عمل درآمد نه کوي په هر حال د دې زمونږ د ملک لپاره زمونږ د حکومتونو لپاره زمونږ د ریاستي ادارو لپاره دا مشن راپل چې دا ډیر زیات دی او د سوچ او د فکر او ډیر اهمیت خبره
خود بشری اقونو د یوې نادولتي ادارې مشري امنه مسعود جنجوا مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو دا ډله چې د پاکستان په اړه خپل راپور تیاروي نو په دې کې به شپږ میاشتې لګي نو پاکستان لا پکار ده چې په دې موده کې د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
پاکستان لا دا پکار دی چې دې ورکینګ ګروپ دلته راغلی دی خپل رپورټونه بیا جوړ کړي شپږ میاشتې نه بعد دا رپورٹ کنٹری رپورٹ یعنی پاکستان باندھے رپورٹ یونائیٹڈ نیشن کاؤنسل کے آگاہ پیش گئی مکھ کے پاکستان لدا پکا دے کہ دا مسائل ټول حل وکړي چې زموږ عزت په ټول عالم کې بچ شي.
بلې خوا ته په قومي اسمبلی کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانیکر ویلي دي چې د ملګرو ملتونو دا ډله د حکومت په وینا دلته کې راغلی ده او دوی په خپل چوکاټ کې دننه کار کوي او د نازک معاملاتو یا پلټنو سره د دې ډلې هیڅ کار نشته. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
او اوریدونکو هم په پیښور کې د کورمه او نورو قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو اوس د کوونکو په دغه سیمو کې د امن او تعلیمي سانتیاو د نشټوالي لامل احتجاجي مظاهره کړې ده چې حال به د خالد خان په دې رپورت کې وورو.
پیښور کې د کورمه ایجنسی او نور قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په ضد یو لارونو کو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پیښور او نورو ښارونو کې قبایلی طالب علمانو ته په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلو سره سره دوی ته نورې اسانتیاګانې هم ورکړل شي. د کورمه ایجنسی د طالب علمانو د اتحادی یا کورم سټوډنټ یونین صدر محمد حبیب په دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه ایجنسی او نورو قبایلی سیمو کې د روانو جګړو او بدامنۍ په وجه ټولی تعلیمی ادارې یا خوبندی یا هغلتا استادان کلو ته تیار نه دي، نو ځکه زیات تر قبایلی ځوانان په پیښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې زده کړې کوي. خو د ده په وینا د حکومت لاړه خا دوی ته هیڅ تحفظ وظیفې یا نورې اسانتیاګانې نه میلاویږي.
زما محمد حبیب نوم دی او د کورم سټوډنټ یونین مرکزی صدر یم. حکومت نه مطالبه، غټه مطالبه دا ده چې زموږ قبایلي طلباب راځي سیټلز ته، آلریډي خو هلته خو تعلیم نشته، مونږ ته چې بیا دلته مونږ راشو دلته بیا زموږ قدیام جاري وي، قبایلو دپاره تحفظ نشته او قبایلي چې کوم سټوډنټس دي هغې دپاره سکالرشپس نشته، د هغې دپاره چې کوم خصوبه خیبر پختونخوا کې دي یا پنجاب یا نورو لګو کې مختص سیټونه چې یو یا دوه وي هغې نه د سیټس نه راکي، زموږ چې کوم ایجوکیشن لیول دی هغه بالکل په زیرو باندې دی.
دغه شان یو بل قبایلي ځوان وایي چې دوی نه صرف په کورمه ایجنسی کې بلکې په ټوله قبایلي سیمو کې امن غواړي او کچره دغلته امن راشي بیا دوی په خپل کلي وطن کې سبق ویلو ته ترجیح ورکوي. دی وایي چې تیر درې کالو کې هغه صرف یو ځل خپل کور ته تللی دی.
زمانو عمران خان له کورمه سره تعلق دی او زموږ سټوډنټان چې کوم حالته حالات ډیر زیات خراب دي، هغه وجه نه دا پېښور ته راغلل. اوس هغه ته پېښور کې ډیر زیات مشکلات دي، هغه ته نه پولیټیکل سکالرشپ ملاویږي نه دا ګورنمنت کالج دی نو د سکلیجنې دوی ته اډمیشن نه ملاویږي، ډیر په سختۍ سره ملاویږي. نو مونږ وایو چې زموږ په خپل جانسیان زموږ خپل قبایل علاقو کې امن راشي، نو مونږ به پېښور کې څه کوو؟ د خپل علاقې کې وای نه اوسېږو. خپل علاقې ته تقریبا زه تلی وم د درو څلورو کالو کې صرف یو شپې تلی وم، هلته زیات حالات خراب واپس راغلم.
قبایلی ایجنسی سره تعلق لرونکو د پېښور پوهنتون یو طالب علم هم په دغه لارون کې ګډون وکړ او ویل چې په قبایلی سیمو کې د ښه بدلون او امن راوستو یوازینې لاره قبایلی ځوانانو ته تعلیم او روزګار ورکول دي.
زما نوم پسر رحمان دی او پښتون یونیورسيټي سټوډنټ یم. امن کونځه کې نه نو غاله کا به نه ترګي کوي شي مخکي نه لکه په هر لیول باندې بغات علاقه تابوي او بلکې موږ د ګورنمنټ ساين د کومو ایمنی ګون دي کوم د مسلمان روان دي د ګورمی جنس او بلکې د ټول کوم پاټا چې کوم دي کوم مشران دي زمو کوم لیډران دي زمو هغه نه موږ مطلبه کوو بوښ ولي ځای موږ د لکه سټوډنټ رزي پښاوه ته یو بلې علاقه دی یو بلې علاقه ده د وسره زیاته کیږي بوښ ولي دا مونږ غواړو بوښ دا دوی ته موږ مطلبه ده صدا غشيان د بند کړئ شي.
احتجاج کوونکو قبایلی ځوانانو دغه لاریون پوره منطقي سره پای ته ورسېدو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پښتانه څوک دي او له کوم راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوس باجوړ ایجنسی ته زوریدونکو چرته چې خلک وایي اوس هم ګڼ چک پوسټونه شتون لري او د تالاشۍ او بدمنیو له ویرې د ځای دکاندارانو او کاروباریانو کار روزګار خراب شوی دی. دوی وایي چې بازارونو ته خلک نه راوځي او اکثره خلکو خپل کورونه پریخي او نورو سیمو ته وتلي دي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال دایو رپورت.
په باجوړ جلسه کې د طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ځنخته خو ختمه شوې، ولې د ځایي کاروباریانو پوینا د هغوی روزګارونو ته ډیر زیات زیان رسولې. په باجوړ ایجنسی کې د ښار هډکوارټر نه پسته دوه لوی بازارونه چې پشت سلارځي او عنایت کلی په مومندو کې جوړ دي، په دغه هم اثر غورځېدلې. د ښار هډکوارټر په کوچي مارکیټ کې د جامو خرڅونکي او دوکاندار ناصر خان وایي
اکثر د کل باندې خلک ډیر زیات راځي، نو کاغه بیا د څه چې لار کوي لکه چکنډن هم کې واسي لکه چې لکه کم د ایسټي والي دي هغه زه په ځبان د لاشینې کوي. دا غوږ کم چې باندې خلک زموږ دې مرګري یا دوستان یا نور د شام خلک بازار ته لکه د راتب کوشش وکنه کوي چې لکه حالات خراب نه وو سیر هم ورته هغه کال شي د وزن لکه بازار ته ستاسو نو په دا بازار باندې ډیر زیات اثر کوي.
لقمان نومي یو بل تن چې د پیزارونو لوی دکان لري او د سلارځي ماموندو او نوګي نور سیمو ته مالونه لیږي، هغه وویل د هغوی په مارکیټ کې په لکه روپۍ بند شوی او د سور زرا هڅه خو بازارونه بيخي شاړ دي. دوڑو او نور خوراکی شیان خرسون کی دکاندار عبدالرؤف خان مشال ریڈو تا هم د خپل روزگار پاړه او ویل
بس اوریدو میته واګه دا روزگار بس د سپټا په ولا نه بیل کړي تو ناراضي دي خلک به زه ته خلک لاړې دې پکړو باندې وي ته کنه با یو زین نظر زین تلاړې دا دا غوږی بازار نه څنګه نه څوک راځي نه خلک ویری کې میر دلاسه دا یم مو چې کم نه کم 3000 روپیه ورځ سیل ونګا او کنه و چې کم نه پینځم نکي.
او په شنګس مارکیټ کې د عامو سوداګانو خرڅونکو دکاندار قادر خان وای د باجوړ چې په کومه سیمه کې هم سپی خوشي نو د خار هډکوارټر بازار نه علاوه نورو بازارونو ته زور ورسی
چیرې هوشیار اوس موږ پیسې دوباره باندې کوو خو موږ چرته دا چې خبره حالات راشي نو زمنګ سره بیا هغه د پیسې لکه څنګه خو د دکاندار کومه سرمایه دی هغه د دکان کې پرته نو په دې حالاتو کې موږ نشو کولای چې خپل سرمایه د دکان کې بند کړو لکه هغه مطمئن موږ نه یو.
او لدی ورستو مودا پولیټیکل انتظامیه سره هم رابطه وکړه خو څه جواب نشو میلاو، ولې د لیویس فورد د چارواکو په وینا هر څوک په سیمه کې د تالاشیانه خستو په دوران ولست ستونزې ورپیخې دي، خو دا هم د ولست د حفاظت لپاره کولای شي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، له سویلی وزیرستان څخه د هغه بی کور شو رجستریشن بیا پیل شوی چې خپل خپل کورونه ته واپس روان دي. دوی په دې خوشاله دي چې خپل کلو باندې ته ځي، خو غوښتنه کوي چې هلته د امنیتی چک پوسټونه را کم کړل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل سره.
مسعود کټول سویلی وزیرستان ته واپس لږدولو په غرض په فهرستونو کښې نومونه درج کولو درې ورځنی سلسله یو ځل بیا روانه شوې ده. د واپس تګ په نیت ټانک ته راغلي د نومونو درج کولو دپاره په قطارونو کښې ولاړ قبایلون خوشحال دي چې واپس لاړ شي، دوی به ړنګ کورونه او شاړ پټي بیا آباد کړي، خو دا قبایلون ځینې ګوتنیوکې او غوښتنې حل لري. په دا حوالې سره درې قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغدل.
افضل نو محمد اوس د سرارو د تحصیل الله یو لور کلا جنگ وشولی پر دې وطن سم چې کوم د وخت تیر کړل او وس چې کوم د خپل وطن ته راونی کنه په خوشحالي سره راون ډیره تباہی شوی ډیر نقصان نه شوی دي مکانی نه برباد شوی دي. وس ان شاء الله مش کوشش کوي چې خپل کورینه عبود کيم زکه عبود کې وطن عبود کې او مشته روډی نه جوړ شي او په یارم د چوکۍ دي تکلیف نه مشته ستا ده او په کور د اسکو چې د چوکۍ لشکامه کو په مشه سپنجری ته بډاګون ته زړون ته رسات تکلیف ته مشکلات
ده. مو نو ما میر اولاده زاد در غلا یرا ډیټیشن دا سو کلا جنگ خپل وطن بهار وی په گرمای شه په مزدیرای شه او وی خپل وطن ته راونی شه په خوشحالی سره خپل ملکات او کثرنګ وی میرو خامه خاور درې می خپل علاقام دو ابد اول میشتا په چار دی
مونوم خیر محمد د غانه بات خل میز را ډیټیشن کوي خپل وطن ته درې می پورته وطن جنگینه که شوی وی الحمدلله پورته وی سلیار خپل دی میش خپل وطن ته راونی په خوشحالی سره
په دغه بار یک شه می چې د سویلی وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک وژغوا او وویل چې د واپس تک دغه مرحله به د روانې میاشتې د درویشتمې نېټې نه لګیا او د واپس تلونکو کډوالو به پوره پوره ملاتړ کېږي.
کله چې موږ کولاو د هغې نه وړاندې په هغې ځای کې روډ د صحت مرکز سکولونه د اوبو نظام هغه ټیک کړی شي، هغې نه بعد دوی ته دوه ځایونه موږ ټاکلي دي ډی خان او ټانک. هغې ځای ته دوی راځي نو هغې ځای نه دوی ته بیا فری ټرانسپورټ او چې دوی کله هلته ورسېږي نو دوی ته د این ایف آی کیټ چې پای کې مختلف سامان دی لکه ټینټ او غذایی او نور سامان دی او بیا شپږ میاشت پورې دوی ته راشن ملاویږي او دغې نه علاوه 15,000 روپۍ چې کم ویریفاید نادرا خاندانونه دي هغوی ته 15,000 روپۍ مرسته کېږي.
دلته موجود ځنو قبایلانو غوښتنه وکړه چې اولنو سیمو ته لېږدولو په ځای د نویو سیمو ته د کډوالو د لېږدولو بندوبست هم وکړای شي.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. احمد شاه اعظمی سټوډیو ته راغلی دی نو د خبرونو لنډیز به ترېنه واورو.
نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو نه پښتانه مزدوران ووژل. په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 209 ته رسیدلې دي. په پاکستان کې یو کال وړاندې د ترستول شوي امریکایي خیریه ادارې کارکونکي له اسرایلي وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د ده پر خوشی کولو کې د مرسته وکړي. امریکا په بنغازی ښار کې د خپل سفیر د وژلو په خبرګون کې په لیبیا کې دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر ځای په ځای کړل.
د مشال د خبرونو لنډیز مود احمد شاه زمينه واوریدو او اوس د ځانګړي اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې وخت را رسیدلې چې هم احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره جوړوي نو راځي چې خبرونه ته وښو.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره موزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. پر روان پروګرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پښتانه څه وخت او څنګه انګریز وطن ته ولاړل او هلته ژوند په څه حال کې دی. بریتانیا د اروپا د لوی وچې په لویدیځ کې پروت هیواد دی چې د څه باندې 6.3 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 22 لوی هیواد دی، خو د جغرافیې له پلوه په نړۍ کې پر 80 نمبر شمیرل کیږي. د اروپا د نورو هیوادونو برعکس دا هیواد له څلورو خواوو د اوبو په منځ کې پروت دی. بریتانیا د 1920 میلادي کال راهیسې د نړۍ پر مخت پروت هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې تر بیلابیلو پړاوونو تیر شوی چې بیا په وروستیو کې د 1920 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه د ځان لپاره اوسنۍ نوم د عظیمې بریتانیې او شمالي آیرلند متحده شهنشاهیت خپل کړی. دا هیواد چې د انګریزانو په نامه مشهور دی له امریکا څخه نیولې بیا تر اروپا او بیا تر افریقا او آسیا پورې پر بیلابیلو هیوادونو پاچهي کړې او دغه سیمې خپل مستعمرې ګرځولې دي. په همدې خاطر به یو خپل کېدل چې په برتانوي شهنشاهیت کې لمر هیڅ کله نه پټیږي. د نور سیمو په څیر د هند نیمه وچه هم یو وخت د انګریزانو مستعمره وه او دوی هلته حکومت کاوه. برتانیې ته د پښتنو د راتګ ښکاره ثبوتونه د 20 پیړۍ په لومړیو کې تر سترګو کیږي چې تر هغه وروسته بیا یو شمیر نور پښتانه د کار او روزګار لپاره د برتانیې بیلابیلو ښارونو ته ولاړل. د برتانیې په پلازمینه لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او د بی بی سي پښتو په خواني مشره صفیا حلیم وای په 20 میلادي پیړۍ کې انګریزانو ته په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د کارګرانو اړتیا و، نو دوی د هند له نیمې وچې څخه یو شمیر پښتانه برتانیې ته راوستل. هغه
وخت راځي چې انګریزانو په هند کې خپل شتنګ کړل او هغه مستعمره کړل، نو دوی ته د خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره مزدورانو ضرورت و او هغه اړتیا پوره کولو لپاره دوی به هم د هندوستان نه هم د افریقې او دغه مزدوران راوستل. نو د 20 پیړۍ کې یعنې موږ ویلی شو چې د هغې په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل، نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث د کارخانو کې د مثلا د تماکو په کارخانو کې د رخ جوړولو په کارخانو کې راوستل کېده او دلته به مزدورانو په شان ساتل او دوی به په کارخانو کې کار کو. نو هغه وخت چونکې لوی کارخانې د هندوستان په مرکز کې ساحلي ښارونو سره نږدې وو، لیورپول او مثلا برمنګم او بریډفورډ، نو د دې لوی شمیره په برمنګم کې میشو. برمنګم او بریډفورډ هغه دوه ښارونه دي د هندوستان چې په دې کې تر ټولو لوی شمیر پښتانه میشتي.
دا چې برتانیې ته د پښتنو له کوم سیمو او قبیلو څخه خلک راغلل، صفیا حلیم زیاتوي زیاتره پښتانه له خیبر پښتونخوا څخه راغلل چې ډیره یې خټک و.
تر څو چې مالی دلی دی او د خپل کار په برخه یو خو د چیرات د صالحانه نه خټک قام خلق ډیر زیات راغلی دی. هغه د تماکو په کارخانو کې کار کوي، خصوصا دلته یو سیمه ده چې ایلزبری نومیږي او هغه ایلزبری کې د دې لوی شمیر د خټکو پراته دي. برمنګم کې هم دغه سي خټک ډیر زیات په سر کې راغلی دی، بیا ورپسې اپریدی راغلی دی. نور قامونو خلک هم شته دي او خصوصا د کلو بانډو هغه خلک چې د مزدورۍ لپاره راتلل، نو هغه کې د هر قام خلک شته دی، خو زما خپل اندازه دا ده چې خټک پکې ډیر دی.
برتانیې ته په لومړي سر کې پراغلو پښتنو کې زیات شمیر د خټکو، چې د وخت په تیرېدو سره دوی نور خپلوان هم وروغشتل. یاسمین خان خټک یوه درې دېرش کلنه پښتنه مېرمن ده چې د برتانیې په برمنګم ښار کې زیږېدلې او ژوند یې هم هلته تیر کړی دی. نوموړی چې په پښتو ژبې روانې خبرې نسوای کولای، په انګریزي ژبه د خپل کاله حال راکوي.
I was born here, so I've been here all my life. My family came in the 60s, in the mid-60s.
زدل تا پیدا شویم نو مخپل ټول جون هم دلته تیر کړی دی. زما مور او پلار د 1918 مې لسیزه پنیمای کې لاسواتا انګلستان ته راغلل او دلته په برمنګم کې میشت شول. لومړی مې پلار راغلی او بیا یې زما مور راوستل. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر نور کسان هم دلته راغلل. اوس په ټول برمنګم کې ډیر زیات پښتانه میشتي او ته به داسې فکر کوې چې په پاکستان کې یې.
کڅه هم برتانیې ته د پښتنو کډوالۍ په شلمه پیړۍ کې پیل شوې، خو ځینې داسې آثار ښکاری چې تر هغه وړاندې هم پښتنو دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په برتانیې کې لومړی جماعت یا مسجد په 1898 میلادي کال کې د یوې پښتنې مېرمنې لخوا په ووکینګ ښار کې جوړ شوی دی. صفیا حلیم وایي دغه جماعت د هندوستان د بوپال یوې نوابې جوړ کړي او د خپلې مور شاه جهان بیګم په نامه یې ونوموي، چې تر اوسه د شاه جهان جماعت په نامه موجود دی او مسلمانان د عبادت لپاره ورځي.
موږ د 19مې پیړۍ په وروستیو کې دا په تاریخ کې ثبت دی چې په برتانیې کې تر ټولو لومړی جماعت یوې پښتنې ښځې جوړ کړي او هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د بوپال نواب و سلطان جهان بیگم چې هغه په رسمي سفر راغلی و او دلته کې هغه پښتنه وکړه چې د مسلمانانو لپاره جماعت شته و کنه. کله چې ورته وویل شول چې نه نشته دی، نو هغه بیا خپل پیسې ورکړلې او د دې جماعت لپاره ځمکه واغوښتل شو. دا جماعت یې جوړ دی، دا په ووکینګ کې دا جماعت جوړ شوی دی او د خپلې مور شاه جهان بیگم په نوم دا جماعت جوړ کو. نو دا متخای چې یعنی لسمه پیړۍ کې مسلمانانو دلته کې چې هغه د پاره جماعت جوړ شو او دغه پکې مونږ نه کول.
صفیا حلیم زیاتوي کې دایس تر شلمی پیړۍ وړاندې هم برتانیې ته پښتانه راغلي وي، خو د اندراج پر وخت له دوی سره پښتون نه لیکل کېدی، نو ځکه ګمنامه پاتې سوی دی.
هغه نه مخکې هم کې دایسي چې پښتانه راغلي وي، خو چونکې د سپتې دو دغه سیستم نو خای چې دی لکه د نور قانون د هندستان د وګړو په هیڅ رجستر شوی دی. موږ په دې خبر یو چې برمنګم او بریډفورډ یا نور زونو کې چې کم پښتانه د پښتونخوا نه راغلي دي، هغوی د پاکستان په پاسپورټ براتلل، نو ځکه هغوی د پاکستانیانو په هیڅ ثبت شوی دي. او چونکې کله خلک د پاکستانیانو په هیڅ ثبتېدل، نو دا هغوی ژبه هلته کې اردو لیکل کېده، نو ځکه موږ ته د سمو شمیرو پته نه لګي چې څومره شمیر کې دا خلک راتلل.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر پښتانه میشتي چې شمیر یې لکونو ته رسیږي. په لندن کې میشت پښتون ښوونکی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړی فایق خان یوسف زیوای تر ټولو زیات شمیر پښتانه په برمنګم ښار کې استوګن دي، خو په برتانیې کې یې شمیر شپږ لکه شاوخوا ته رسیږي.
د پښتنو د ټولو نغټ ښار چې دی دا برمنګم دی. په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه کم او زیات اوسی دا اته او یا زره چې زویم نه دا د هغه ځای د کونسل راپورټ ته چې هغې سره کم خلک د پښتون په نوم رجسټر شوي دي. بیا په ډېرو سیمو کې د پېښور یا د کوټې یا د دغه سیمو پښتانه چې دلته راغلي دي نو هغې دلته چې بیا د نیشنلټي پوښتنه ته کړې ده نو هغې ورته پاکستان ویلي دي نو هغې سره بیا ژبه اردو لیکلې ده ځکه د دې خلکو دا عقیده ده چې د پاکستان نه څوک راشي نه به خامخا اردو وي. نو دغه غلطۍ خلکو کړې دي. اوس سمی خلک اوس ډېرو خلک ما ولیدل چې درخواستونه یې ورکړي دي کونسلونو ته چې زموږ ژبه چې ده دا اردو نه ده بلکې پښتو ده. خو داسې هغه دقیق دغه خو راته نه دي معلوم خو زما په فکر چې داسې په برتانیا کې به د شپږو لکو په شمېره کې پښتانه ژوند کوي.
په برمنګم کې میشت پښتون خان ستانکزی په دغه ښار کې د نو راغلو کډوالو مشاور او ژباړونکی دی. هغه د خپل کار په اړه وایي
زه په خپل دلته ترجمانی کوم او له ایمیګریشن سره مختلفو سوشل سرویسز سره او دلته کوم لوکل اتارټیز دي او بیا ور سره په خوا کې فول ټایم سپورټ ورکر مې مدا کوم انا کمپنایډ اسالم سیکورټی لکه دا کوم زیر سن ماشومان چې افغانستان ناراضي دلته بیا چې پنندګی ته دغه ورکې نو دی هغه سپورټ ورکر هم یم دلته دی جی د کلچر په اړه کې د ژبې په اړه کې او د کالج یا د سکول د دې ټول کارونه په مخ کې ایم پای کې سره کومه کومه.
تر برمنګم وروسته په بریتانیا کې د پښتنو دوهم لوی ښار برېټفورد نومیږي چیرې چې په زرګونه پښتانه میشتي او په بیلابیلو کارونو بوخت دي. د پښتونخوا سره اړلرونکي پښتون ډاکټر سرجن امجد خان شل کال وړاندې د لورز د کړو لپاره بریتانیا ته ولاړی چې هم هلته په صفات سو. نوموړی چې په برېټفورد کې ژوند کوي د خپل تګ حال څه دا ډول بیانوي.
راتلو نیت مدا او چې دلته تخصص وکړو لکه نور سبق وایو د ټپ په پېښه کې دا غیر لپاره په خوا به ډېر ډاکټران د هلته نه راتل د پېښور نه او د نورو ځایونو نه او دلته نه به ډیګریانې واغېستې او بیا به څوک واپس لاړل هلته به پریکټس شروع کړو خپل ډاکټري به کوله او ځنې به دلته پاتې شو. نو ما خو کوشش کوم شروع کې چې واپس لاړ شو او هلته خپل د کوم خدمت وکړو خو متاسفانه یا د بدقسمتۍ نه هغه موقع پلاس را نقله او زه دلته پاتې شوم. نو اوس دلته بیډفورډ یو ښار دی د هغې په هسپتال کې جنرل سرجن په طور زه کار کوم.
په بریډفورډ ښار کې میشت یو بل پښتون رشید خاطر وایي چې برتانیې ته د روزګار لپاره راغلی او اوس مهال د څوکیدار په حیث د خپلو ماشومانو لپاره روزي ګټي.
دلته رالمه د روزګار لپاره او د انګلستان په یو لرې بیرته خار کې اوسېدم ساوثهمپټن کې. هلته مې څلور کاله تیر کړ. ساوث کې ډېرې زیاتې فیکټرۍ دي په انګلستان کې د سلادو دا وړې وړې فیکټرۍ دي د پیکنګ فیکټرۍ دي په دغه ټکو کې به مې کار کوو او بیا مې وسره دغه کار شروع کړ. ودانۍ ایز اے بلډ کار به مې کوو. نو په ساوث کې په ساوثهمپټن کې مې زیات وخت دغه کارونه کول په ټکو کې او بیا چې کله نارت انګلستان دې برخه تر عالم بیا مې دلته سیکورټی جاب شروع کړو. موږ چې وته څوکیداری وایو ځکه چې دلته کې سیکورټی جابونه ډېر زیات وو او سہولت مو کارونه ګران نو. نو زه دلته رالم بیا په 2004 کې اخر کې او دا دی چې دا اتم کال مې دلته شروع دی دا څو کالونه په دې برېټفورډ کې اوس.
د برېټفورډ سربیره په لندن او مانچستر کې هم یو شمېر پښتانه استوګندي. د خیبر پښتونخوا له سوابي سره اړلرونکي پښتون فایق خان یوسفزی په لندن کې د مایوب ماشومانو په ښوونځي کې د درس ورکولو سربیره د نړیوالو ژبو په مرکز کې کار کوي. نوموړی د خپل کار په اړه وایي
ما دلته کې د مایوب ماشومانو ته د درس ورکولو په برخه کې ماستری کړی ده او اوس دلته کې یو مکتب دی د مایوب ماشومانو په هغه کې هم کار کوم او په کینګز کالج کې د نو ژبو د نړیوالو ژبو په برخه کې هم کار کوم.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمېر پښتانه په زده کړو هم بوختي چې یو یې د افغانستان د پکتیا ولایت سره اړلرونکي پښتون انور ځاځی هم دی چې په مانچستر ښار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
دلته زده کړه باندې مصروفه یم د آی ټی نیټورکینګ برخه کې زده کړه کوم. نو موږ غواړو چې خپل ټولنې لپاره نوي نوي شیان زده کړو او هلته یوسو خلکو ته وروښیو که نه. نو دغه مسلک ما ځان لپاره خوښ کړو او زه په دې کې خوشحاله یم. زما شوق له دې سره و چې زه باید د معلوماتي ټیکنالوژۍ په اړه معلومات لاسته راوړم، نوي نوي شیان په کې زده کړم، تر څو یو څه لاسته راوړم چې لاړ شم هنر د لارې خپلو او پښتنو ورونو ته یو څه کومک وکړم او دوی دواړه یو څه نوي شیان ور وړاندې کړم. نو زما امید دی چې له خیره دغه تر پایه ورسوم او خپل هیوادوالو سره هغه خپله تجربه شریکه کړم.
په برتانیا کې پښتانه زوړ تاریخ لري او د لسګونو کلونو راهیسی په ګڼ شمیر کې میشتي. دغه پښتانه په بیلابیلو کارونو اخته دي او د خپل کور کول لپاره روزي ګټي. پښتانه په نړۍ کې راتلونکي پروګرام کې به په برتانیا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د انګریزي ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، ښه ژوند ولري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، پښتانه په نړۍ کې ونې خبرونه موریده او اوس له ژمنې سره سم دا یو بل ونې خبرونه روښانه مستقبل درته وړاندې کوو چې زموږ همکار منور شاه ستاسو لپاره تیاروي.
د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي، بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې درابرو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي، بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچۍ یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري، د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی میں سی نے ایم ایس سی کو پیٹرولیم ٹیکنالوجی، ایم ایس سی کو فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے مل دی پاتی تھی. کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے تھے کہ اصل کی پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور دوا سے دے رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلا رہائش تک دے ایکسپینسو دے گا نا اور بلا کی زمین فیملی دور شاتن سپورٹ نہیں سے فائنینشل کا نا دل کراچی کی خود کی پڑھائی لے گھر جانا ہوں گا دم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کم کرنا ٹیوشن ٹیچنگ کم کرنا نو اگے کے خپل چرے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي، یعنی ټیوشن ورته کوي، نو ښه گزاره یې کیږي.
دا سی چل لیجی زه چې ده کنه زه تقریبا چې ده کنه سار نه 4 بجو پوری یونیورسيټي کې ما او د دې زمون چې ده کنه یونیورسيټي خپل فیس چې ده نو سمستر فیس ته 8750 روپے دي، کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس ده کنه. او نو پای کې زه دا کوم چې ټیوشن یې خیمه 2-3 زه ټیوشن یې خیمه 4 بجې دلته نه شم، ته 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زه لکه چې مختلف کورونو کې ټیوشن خیم کنه. ما شو مونتا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي، نو هغه ته دا کوم ټیوشن خیمه هغه نه بس خپل کور ته راشم یو غنټه دوه خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي سم ملاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زمما لکه خرچي چې کوم دا غنه لوچ خپل کمرې کرای ته کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ته زمما د روټي خانه پینی خرچه ده، نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه دې کې راوځي. نو بل دا چې مینه کوم چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نوشن هغه وجه باندې اوس چې کوم دا پرابلم لګا حل شول.
نوموړی د خپل ژوند او تجربې پر رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر کړی کنه زما په لس کال عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې کنه ایم ایس او پی جی به چې کنه هغه لپاره بهر څه کال شپ لپاره اپلای کوم نو هغه هم زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چې کنه دورا غي نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بو جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل درې دل باندې دا نه غري چې د سر انسان چې نو مخ کې سختی تیری کن دورا بچی دیگا نستانا چی دینو سولیڈ مطلب صحیح انسان جوڑی لیکن سختی دی نی تیری کری تا دا زندگی کل چی دیگا نا تن دی لوگی نی تیری کری دا غینا باوجود چی دی انسان نا صحیح پرفیکٹ انسان نشی جوڑی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکړو زر تر زر کمپلیټ کړم او بیا زه جاب شروع کړم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل محنت نه کړنه هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے طرف پر اسٹیڈیم دی ہر سے ہوں گی ہمارے باوجود الحمد للہ جمع چلے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دے اور انور علی خان کا گورم دے مور پلازا کے سوچی نا یا پہ پیپر را گیری شوی دے کیا چیزیں نو دغی چخپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کا دری چخپل پیسہ چیزیں گھٹی نو آغا سر رکھا دری
نو مولے دخپل کل حلکانو او جنکو لپارا دا پیغام لری
بالکل لمبے دادی کی عرص کوئی کنا خپل تلائے باندې کمپرومائز چری مکوئی کس کی کم مقصد دے ساتھ مور گلا تاسو سے واڑی ار مور پلا دا واڑی چیز من زری یو خو پوسٹ باندې لرشی او چیل کزم زری چیل کنا یو یا لور دا یو ہاف پوسٹ اور سی یو خپل چیل کنا دا راغت ملاو شی اندی دا بازما دا پیغام دے کی عرص دے نو عرص چیز ریلیٹڈ دے محنت سر زون جی سورہ محنت کی کوئی او چ سورہ چیل کنا زان دی اخوا دی خوا جنگ جگڑو دی سیزن نہ سورہ او ساتی کنا سورہ پ امان تھی نہ دور بخئی او بس مین مقصد دا دے کی پڑھائی چیل کنا سورہ پخ طریقو کرے یو
عباس خان په پیټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي
بابا دا کار کوله چې ما کل خپل ایس ای وکړل او ما پس سی بی بی ای کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه ما جا پتا شو چې یو خپل ته چې څنګه شي موږ په خبر وخت په وخت یو څه پتا شو په دې کې اکثر کال چې دا سه د کسی نه کو په هر وخت کې کو جاب کول تخ نه غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهر وزم او ځل سرکار ته نو هغه کې دا ما دا په طرف غړو چې ما خپل ته ما دا یو انیشیټیو دا واستو چې ما د سه کارول ټولو چې کم ما کور کې کنا استعمال کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړلو هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل چې تاسو مخبل تعلیم ما
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا زموږه کس پرې دا چې کم دا کار کوي او دا وی خپل بیا دې سیس پرې دا چې په تعلیم سره سانه ځنه تار کوي او خپل دې جاب سره سانه کارنه تا که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخوا پوره توجه ورکړي نو پتا ته چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي تا خو ته سيز دا راغه خبر نه چې تاسو یو سيز ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سمره سي په دا راغه باندې راغلي نو هغه هم نه کیږي نو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم لیکن زبا سری ور سری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان ته نه ملت کم شه وو چې نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټ ما ما ورکړې دی زما چې کم اند رزلټ رالو اکثر مت په لګي دا چې خپل تعلیم نه خټ ټایم ورکړې زما جی پی ای چې هغه زما د نور مرګ سره برابر و بلکې ای نه لږ زیات بم اینه به کم نه و
هنا بی بی وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجه به ټول خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډیره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یو ځی کتاب یو جواب وکړي چې خلکو سره تاسو دی لږ شو چې کم پریکټیکل لایف کې چې ځا خپل مطلب تعلیمي جون ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف باندې خلکو سره ټایم تیر کوو دا غي څه په خپل باندې هغه تاسو کې ورسره کو پروزي ته باندې معنی کنه نو هغه دا دی چې خام خامات ډیره پته لګي چې خپل مطلب کا مقابله کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګر چا پیر ځخل کو سره کوم نو کزه په هر تزم نه ماته بدونه سیرت بچا سره خبره شي کو ته چې تر دکاندار سره خبره کوم زه بای سره دی لیک سره کو ته چې تر ما تر ملمو نه مرالو چې کوم بهر نه راغل دی چې په دې مطلب زمو د خاندان له بهر نه کست ماته دا پته چې په بای سره سیم کینم اصل ماته د خپل کول دی کې کافي فرق توزی پتا اصل ما نه چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاس راشي دی عملی جون تراشي او یا چې دې دانی چې مطلب دغه لګ معمولی ایکسپوزر شي ری وینم ای کله ګاندازې وی چې یاره موږ د خپل لایف چې دغه عملی جون چې دا موږ څنګه خطر کې سهاندل
نوی کولتا او په خاص توګه جنکوتا حنا بیبي څه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډیر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دې ته خپل تعلیم کوي لګیا دی هغه سره دونه بیا کې په دلی کې شته دي ته نه کې قابلیت شته دي چې غلا شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي ورو کې کار دي ورو کې جواب دی چې یعنی کله څه نه نه کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا ډیر خبرې چې دا کلچر زمونږ د په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې بې تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بې له تعلیمه د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
2004 کې زه کراچۍ ته راغلم 9 کلاس کې میډیشن اغستو ساينس کې بیداری نه پرسته زمو مهنت شروع ده او دا یې سره سره لیک دی جاب پکیم کو او اوس بیا ما میټریک وګو انټرنل سټو انټر مې وګو انټرنل سټو زو داوود کالج اف انجینیرینګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ما ته انجینیرینګ کې الکترونیکس انجینیرینګ ایډمیشن مې دا شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوما سټڈیم دې کل لرم الله شکر دې
نوموړې وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ځای کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټیک نرسټو ویل ګیټ مې لاو شو پای کې او شاپ کې لګې درې عمر کار مې کړې بیا چې نو انټر کې جونګ سټڈی ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسټری کې دی جوما انټر نرسټو بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړ مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مانه شو بولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر بیا چې او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دې زمو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورۍ د وجې نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو غوم کوم او سره خپل سټڈی روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو زکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چې ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه وي علاقه ده سره نو چې کله یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تا ته پته ده بیا دا وو به سب بیک گراوند زمارو خو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړ کې دا او شان نو څوک نشته او چې هر کی سم قرباني ورکی زمما لپاره نه نه دې سټیج سره ورو سو دما ماشاءالله الله او او زمما لپاره هم په خپل ټایټ جوب نه وځي هغه لیکه پړ نو ټول مشران دي چې وو سبق نه دی ګل
نو مولې وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
کله سره د جوب سره سره ایجوکیشن حاصلې زداګي ریالیټي سره څه پته لګي او سړی ته پریکټیکل نالج راځي ټول هله چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پریزیدنت دی پلانر دی پلانر هغه ټول چې نو پیدایشي پریزیدنت نو هغه کوم یو نه یو کس داسي سترګل کړل او چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل
ملکوت خان د الکترونیکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرج پوره کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00220221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توار کړی. خار او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.